Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند او زما همکار میر احمد صافی هرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستیو سفرونو حال درکو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د اف ایم 95.5 زموږ خپرونې اوریدل کیږي. په نننۍ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله کې نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. افغان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. او په داسې حال کې چې په توره بحیره کې د روسیه او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچلې شوې، پنټاګون تېر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنګي جیټ الوتکوی د اوکراین په هوایي قلمرو کې یوه خارق العاده الوتنې کړي. دا افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل افغانستان په وار وار ویلي دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له دې ډلې په خپله ګټه کار اخلي.
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها طالبان
دی وایي پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پرلپسې ډول طالبان د خپل بهرني سیاست دیوي وسیلې په توګه کارولې دي او سم کار ترې اخلي. د ریپورټونو لمخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیات په دې وروستیو کې پاکستان ته تللی. یو شمېر پاکستاني رسنیو ریپورټ ورکړی چې دې هیات له پاکستاني چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي. طالبانو پاکستان ته د خپل هیات سفر په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. نیکولاس کی د 2018 کال د اګست میاشتې راهیسې په کابل کې د برتانیا سفیر په توګه کار کوي، خو په پام کې ده چې نوموړی به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازی په توګه کار پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پانګونو ملاتړ کوي. ښاغلي عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړي. اجرائیه ریاست په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینایي سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پانګونې شرایط برابر کړي. په داسې حال کې چې په توره بحیره کې د روسیه او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې، پنټاګون تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنګي جیټ الوتکوی د اوکراین پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو یې دا الوتنې د آزاد اسمان د تړون له مخې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. د سی این این تلویزیون د رپورټ له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یوه جنګي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې رپورټونو په وړاندې تر اوسه نه دي تایید شوي غبرګون ښودلی. د پارلمان د مشرانو جرګې یا فدراسیون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټې مشر ویلي چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنګي کښتیو راتګ به د روسیې لپاره یوه نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوی اقدام وي. اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیه د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. اوکراین روسیه تورنه کړه چې د اوکراین پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنجشنبه د ایټالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل دوی دا یوه بیړنۍ مسله ده چې نړیوال باید دې یرغل ته سمدستي او ګډ ځواب ورکړي. ارامي کافي نه دي، باید عملي اقدام وشي. له بلې خوا د اروپا او یوریشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل ویلي چې د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وزبه کې د روسیې اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د تر ټولو سترې بشري فاجعې باعث شوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د اوکراین او د دې هیواد د لویدیځو ملاتړ کوونکو ناوړه اقدامات د کړکېچونو اصلي دلایل دي. دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو اعلان کړی چې روسیه د په بحران ځپلې هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارد ډالرو نه زیاته پانګونه کوي. ماډورو دا اعلان پرون له روسي چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ. وینزویلا چې د تیلو پراخې زیرمې لري، له 2010 کال راهیسې د کلن پلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه له مړینې راوروسته د ماډورو د واکمنۍ پر مهال له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ هیواد دی. ماډورو پر خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت، د تیلو په سکتور او د څه باندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت، د کانونو په تیره د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومولې ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړی. دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او لوستلی شي. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنځشنبې په ورځ د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شوی. سلمی خلیلزاد د کابل له سفر مخکې اسلام آباد کې د نوموړي د وروستیو لودي کتو په اړه به رپورټ در واورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره لازمه همکاري نه کوي. د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا د هیواد د دینی عالمانو وژنه غندي او وایي په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي اړخ نه لري. دا به هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل رای باطل اعلان کړ، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې نه مني او دا یو سیاسي او احساساتي پریکړه ګڼي. که وخت وو نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون په رڼا کې حیرانوونکي الوتنې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنځشنبې په ورځ د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد کابل ته له سفر مخکې په اسلام آباد کې وو. او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره یې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. عمران خان ویلي هیواد په کلک او صادقانه هڅه کوي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د وروستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړې چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرفکن مستلزم همکاری
له تروریستی او رانکار و دلو سره په مبارزه کې زموږ بریالی توپ د سیمه او نړۍ د هیوادونو صادقانه همکاری ته اړتیا لري. هر هیواد کولای شي د افغانستان په سوله او جګړه کې رول ولوبوي. تبان د افغانستان گاونډیان او پیوړي هیوادونه کولای شي چې د افغانستان د سوله په بهیر کې رول ولوبوي.
پروسیسور افغانستان نقش بازی کنه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنځشنبې په ورځ یې له ولسمشر او اجرایه رئیس سره وکتل او له سیمه ییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همدارز د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشحاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند آصف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستانه ووځي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه. متحد ویالاتو د پاکستان د پاوز د دې تبصرې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به پر پاکستان او افغانستان سربیره روسیې، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. خلیلزاد پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلي چې د دې سفر په پای کې او له سیمهیزو او نړیوالو شریکانو سره تر لیدو کتو او له هغو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له بحثونو وروسته به بیرته کابل ته ستون شي.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او اسلام آباد ته د طالبانو د استازو د وروستي سفر هدف د سولې د مذاکراتو په اړه طالب مشرانو سره مشورې کول دي. په دې موضوع به د خان محمد سیند رپورټ واورو.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي سفر خی چې پاکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. دوی وایي د طالبانو پلاوی به په دغه سفر کې په پاکستان کې له میشتو طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال فریدون خزون د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان
د موبایل پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري. پاکستان له طالبانو نه تل د خپل خارجي سیاست لپاره د افزارو په توګه کار اخستی او وسه هم اخلي. خو مونږ هیله من یو چې طالبان نور د افغانستان د سولې په اړه فکر وکړي او کومه هڅه چې د سولې په تړاو پیل شوی ورسره همغږي شي او د سولې پروسې ته لبیک ووایي. یوې پاکستانی ورځپاڼې اخبار خیبر لیکلی چې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی لزینو پاکستانی چارواکو سره پټ لیده کاته کړی دی. اسوشیتد پریس آژانس پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر ته اشاره کړې او لیکلی دی چې د طالبانو د قطر د دفتر په پلاوی کې چې پاکستان ته تللی په سعودي عربستان کې د طالبانو د وخت سفیر شهاب الدین دلاور، د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والی ضیاءالرحمن مدني چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې لیکل شوی، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفی شامل دي. خو ازادي راډیو ته د طالبانو یوې سرچینی ویلي چې 15 طالب مشران د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللي دي. د طالبانو دې سرچینی ویلي چې د طالبانو د رهبری شورا چې د کویټې د شورا په نوم هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې دي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانه وایي چې طالبان د پاکستان له مشورې پرته د سولې په اړه هیڅ اقدام نشي کولی. خو د سیاسي چارو پوه حسن حقیار وایي څرنګه چې د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې تیزی شوي، طالبان لازمه ګڼي چې په نورو هیوادونو کې له خپلو میشتو مشرانو سره له نږدې وویني.
دا ښکاره چې د سولې خبرې تر حد پورې پیشرفته شوي دي. د طالبانو هیئت هم پاکستان ته هم د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي، د خپلو مشرانو نظر وغواړي. نو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو هیئت د پاکستان ته ورځیتمن د هغوی نه مشوره وغواړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په ناسته کې چې د طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا د پلاو ترمنځ جوړه شوې وه، طالبانو پکې د سولې د مذاکراتو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی و. افغان حکومت ویلي چې طالبان دې په لومړي سر کې له قید و شرط پرته د مذاکراتو پیلېدو ته حاضر شي، وروسته له دې به د دواړو لورو په شرایطو خبرې وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم صفی الله ستانکزی د نړۍ رسنیو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه څه وایي.
څو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په تازه هڅو تمرکز کړی. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې تازه هڅو چې له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې کوم پرمختګ نه دی لرلی. خو د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې د امریکا او پاکستان اړیکې د تر سړېدو وروسته اوس بیرته ورو ورو تودې شي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره د افغان سولې لپاره د خپل خاص استازي زلمي خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دی ورکړي، خو عمران خان په احتیاط چلند کړی او د سولې خبرو ته د طالبانو دراوستلو په برخه کې د امریکا غوښتنو ته روښانه ځواب نه دی ورکړی. له دې سره سره ډیر داسې رپورټونه خپاره شوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور مشران څو ورځې مخکې له زلمي خلیلزاد سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه څو پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې طالب چارواکي د شخصي لیدنو لپاره پاکستان ته تللي او ښایي هڅه یې کړې وي چې له زلمي خلیلزاد سره اتلون کې لیدنې همغږی کړي. تمکیږي چې خلیلزاد همدا روانه میاشت قطر ته هم لاړ شي. فاین پالیسی خبرونه هم لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د دغه هیواد د دوو نورو ولسمشرانو په څیر د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ غوښتونکی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا مرکشي زلمی خلیلزاد یو وړ او مجربه ډیپلومات دی او د افغانستان لپاره د سیاسي خبرو اترو د مختوړلو وړتیا لري. فاین پالیسی استدلال کوي چې متحده ایالاتونه جګړې نه بایلي، یوازې علاقه پکې کمیږي. په دوام کې راغلی چې د امریکا په نزد افغانستان یو بیوزله او لری پروت هیواد دی او هغه وخت د امریکا متحده ایالاتونو لپاره ډیر اهمیت پیدا کوي چې مخالف قدرتونه د کنټرول لپاره لستونی باید وهي. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکا د څو پخوانیو مشرتابه او هڅو ته په کتو لیکلي چې د امریکا ډیر بحثونه له 2009 کال راهیسې په دې سرخیږي چې څنګه د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د سولې هڅو ته په کتو د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما ادارې یو وخت له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو لپاره وخت ټاکلی وو، خو فارن پالیسی لیکي دلته د ډونالد ټرمپ کور ودانوي چې دا مهال ویش په پام کې ونیو.
او سم په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د نتایجو د باطلي دوه پاړه پرون د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل رای باطل اعلان کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا پریکړه نه مني او دا یو سیاسي او احساساتي پریکړه ګڼي. په دې موضوع پاموکړی د یوسف خان صدران رپورت.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لخوا د پلازمینې کابل رایو د باطلېدو له اعلان نه څو ساعته وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې خبري ناستې له لارې د شکایتونو د کمیسون پریکړه بې بنسټه وبلله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل د کابل رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دا ډول پریکړه غیر قانوني او سیاسي ده. دا اعلامیه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی لخوا ولوستل شوه په یو برخه کې راغلي:
کمیسیون مستقل انتخابات باورمند است که تصمیم کمیسیون شکایات انتخابات
دی. وی د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیاسي، احساساتي او غیر واقعي ده چې قانوني بنسټ نه لري. د انتخابات خپلواک کمیسیون د بی بنسټه سیاسي او غیر قانوني پریکړه ردوي او هغه د کابل د خلکو د پاک رائے په وړاندې و معامله بولی
او ان را معامله به رائے پاک مردم کابل میدونند.
د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد په دې خبري ناسته کې ویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلېدو په اړه پریکړه له دوی سره له هر ډول مشورو پرته اعلان کړې ده. ښاغلی سیاد ویل د پلازمینې کابل د رایو په اړه دا پریکړه داسې مهال شوې چې له دغه ولایت رایې د شمیرلو په حال کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د شلو ولایتونو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې ورځې له غرمې مخکې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل رایې باطلې اعلان کړی. وی ویل چې د قانون له مخې کمیسیون مکلف دی چې په کابل کې بیا انتخابات ترسره کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دا پریکړه لاغي ورسته وکړه چې په کابل کې د انتخاباتي درغلیو په اړه خورا زیات شکایتونه ورسېدلې دي. د دغه کمیسیون ویان او کمیشنر علي رضا روحاني د خپلې پریکړې د اعلان پر مهال ټینګار وکړ چې پریکړه قانوني ده او په شابه نشي.
با منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخاباتو قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکام د پلي کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د 49 ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایل په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزه انتخابات باطل
دي. حوزه انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلام ګرځي.
د مرکز کابل او یو دیرش نورو ولایتونو د ولسي جرګې لپاره انتخابات د میزان په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول، خو په رایه شمیرنه کې ځنډ او د کمیسیونونو دا ډول متضاد دریځونو د خلکو ترمنځ سخت انتقادونه راپارولي دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل رای باطل اعلان کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه مني او دا یوه سیاسي او احساساتي پریکړه ګڼي. څوک په سمه دی؟ زموږ همکار اجمل تورمان همدا پوښتنه د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر نه په یوه مرکه کې کړې.
اگر چې مالک اصلي هم اداره و هم نظارت هر نوع انتخابات در
دوستانو زموږ بخنه ومني. دا د خغلی رنجبر سره دری مرکه ده. په څو شیبو کې به زما تخنیکي همکار د خغلی رنجبر پښتو مرکه چمتو کی. د پښتو مرکې د چمتو کولو لپاره همدا اوس زما همکار کار کوي په مکړې دي مرکې ته. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. زما تخنیکي همکار وایي چې د رنجبر پښتو مرکه چمتو شوې ده په مکړې دغه مرکې ته. زموږ معذرت ومنئ، متاسفانه چې لام دغه مرکه نه ده چمتو. زموږ په بله خپرونه کې به یې واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 په صاف او واضحه توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې د انټرنیټ له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې کولی چې زموږ ریپورټونه هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم پام وکړئ، د خغلی رنجبر سره چې د افغانستان یو حقوقي کارپوه دی په دې موضوع مرکې ده چې آیا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ په وروستي کړکیچ کې کوم لوری په سمه دی.
انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون صلاحیتونه او واکونه په قانون کې راغلي دي. اگر تاسو رسېږي دي د اساسي قانون دی 1965 ماده په اساس د انتخاباتو کمیسیون صلاحیت لري چې انتخابات هم اداره او هم نظارت کړي. هر ډول انتخابات په شمول دی ریفرندوم او د ټول پوښتنې. مګر په خپله قانون د انتخاباتو کې د شکایاتو مستقل کمیسیون هم واک لري، واکونه لري چې هغه هم په خپله قانون کې راغلي دي چې کوم وخت چې قوانینو نه او د لوایحو نه مقرراتو نه سرغړونه کېږي که هغه د کمیسیون لخوا همي په حالت کې کوم وخت چې شکایت کېږي هغه شکایت څېړل کېږي که هغه لپاره کافي دلایل او اسناد موجود وي نو کولی شي چې د یو محل یا د یو مرکز رایې باطلې کړي. حتی کولی شي چې یا د یو ولایت رای باطلې کړي په مجموع کې. نو دا واک ورکړ شوی دی په خپله قانون کې ورکړ شوی دی. دا چې کمیسیون مستقل د انتخاباتو په دې باندې اعتراض لري نو فکر کوم چې دوباره د قانون ته مراجعه وکړي. طبعا یو شی خو هغه ډېره مهمه ده چې خپله کمیسیون د شکایاتو باید دا مسایلو کې همغږي ولري د کمیسیون د مستقل د انتخاباتو سره وړاندې د دې چې دا رقم یو مهم تصامیم نیسي. مګر دا چې واک لري هغه واک خو په قانون کې راغلی دی.
بله استاد، د انتخابات خپلواک کمیسیون هم دا وایي چې باید همغږي وشي، خو اوس چې دوی مثلا دغه پریکړه سیاسي بولي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون، تاسو څه فکر کوئ چې تر کومه پورې دا رښتیا هم چې کومه خبره د انتخابات کمیسیون کوي چې سیاسي او احساساتي پریکړه ده، سیاسي او احساساتي پریکړه کېدای شي؟
نو کمیسیون د شکایاتو خو باید دغه مهم ګام چې اخیسته وي نو دې لپاره باید کافي اسناد او شواهد ولري. سره له دې چې موږ خپله د دې شاهدان یو چې په کابل کې خورا لوی ناورین د انتخاباتي و نه تنه زه د تخلف او تخطي وایم له قوانینو نه سرغړونه وایم خورا پراخ فساد او ډېر لوی ناورین د انتخاباتي و په ټول محلاتو مراکزو کې ستونزې موجوده وي.
بله، فکر کوي په قوانینو کې څه مشکل نشته چې اوس مثلا انتخابات کمیسیون دا نه مني او د انتخابات شکایتونو کمیسیون باطل اعلان کړی دی؟
آخري مرجع د تصمیمولو په قانون کې د شکایاتو کمیسیون ده. شکایاتو کمیسیون لکه یو محکمې غونده ده چې دغه پرېکړه قطعي ده. ادنسی کولای کمیسیون وایي چې دغه پرېکړې سره زه موافق نه یم.
د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبرو چې تاسو ورسره د شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د هغه وروستۍ پریکړې په اړه مرکه اورېده چې وایي د کابل د رایو نتایج باطل کړي دي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دا پریکړه رد کړي. دا امریکا دفاع وزارت وایي چې د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون په رڼا کې حیرانوونکي الوتنې کړې دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچن شوي، پنټاګون تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنګي جټ الوتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحدو ایالاتو او متحدانو یې د آزاد اسمان د تړون لمخې د الوتنې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. له 2002 کال راهیسې 4 هیوادونو چې د آزاد اسمان تړون یې لاسلیک کړی، د یو بل په فضا کې د بې وسلو الوتکو الوتنې کړي دي. دا الوتنې په عادي حالاتو کې لمخ کې پلان کیږي، خو دا تړون هغو فوقالعاده او له مهالویش پرته الوتنو ته هم اجازه ورکوي چې دواړه لوري موافقه پرې وکړي. د متحدو ایالاتو د پرونۍ الوتنې په اړه اوکراین موافقه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې په توره بهیره کې د اوکراین پر کشتیو بې دلیله حمله د روسیې لخوا د پارونکو او ګواښونکو مخ په زیاتېدو حرکاتو د خطرناکې لړۍ یوه برخه ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې متحد ایالات له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو دا کار تر هغه وخته ممکن نه دی چې په اوکراین او نورو هیوادونو کې د روسیې غیرقانوني او بې ثباته کوونکي فعالیتونه روان وي. د سی ان ان ټلویزیون د راپور له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې تورې بهیرې ته خپله یوه جنګي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې راپورونو پر وړاندې چې تر اوسه تایید شوي هم نه دي غبرګون ښودلی.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو پلاوي سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره لا هم نږدې اړیکې لري. د اجرایه ریاست ویان فریدون خزون وویل افغانستان په وار وار ویل چې پاکستان پر طالبانو پراخ نفوذ لري او له دې ډلې پر خپله ګټه کار اخلي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو نوی ملکي استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه استفاده وکړي. په داسې حال کې چې په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوي، پنټاګون تیر ماښام وویل چې جنګي جټ الوتکو د اوکراین پر هوایي قلمرو کې ځانګړی الوتنې کړې دي. او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو اعلان کړی چې روسیه د دغه بحران ځپلي هیواد کې د تیلو او قانونو په برخو کې له 6 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کوي. دوستان تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شي. اوس هم مخکې له دینه چې زما بل همکار سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه.
ما نوم ذکر الله.
دا وړی اخلي
او وړی ما خپل غټه خلګه ما
دورز چمره پکې غټه
دورز
سل یو نیم سل دو سوا دا چې د ورځې برابرې دي
بیا د کور خرچ هم کېږي مصرف پرې پوره کېږي که نه
و ښه دی ګزاره کوم څنګه
کور هم خپل دی که کرایي دی
نه دلته مو وطاق دی کور هم نشته
وطاق هم دی
وطاق
نو کورنۍ هم چېرته ده
کورنۍ هم غزني کښې
غزني کښې ده هغلته کاروبار نشته غزني
کښې یاره کاروبار نشته نه
ځینې خو وایي چې هلته دیخاني ښه ده
یاره نشته دیخاني اوس اوبه دي وچکالۍ دي نشته
چې تاسو دواړه دلته بیا کور کښې د ښځو سره د کورنۍ سره چوکي
ولې خو نور ورونه هم دي پلار هم دی نور هم ده
هغوی شته دي ژوندی اوسې